پاکستان په تیرو دوو کلونو کې افغانستان ته د توکو او خدمتونو په صادراتو کې نږدې 40% زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې پاکستان د نږدې 800 میلیون ډالرو په ارزښت توکي او خدمتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال 8% صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستانه پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیرو کال کې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې 12 میلیونو څخه نږدې 6 میلیونو ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلی دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې لمبې کې راغلي دواړو خواوو د قرغزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم د هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو 1,000 افغان کډوال له خوشي شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخت جمال پرون چهارشنبه کورنیو رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې له نیول او زنداني کېدو وروسته دوی ته سپارل شوي دي. هغه وړاندې ویلي دغو کسانو له 2 تر 9 ورځو د بند موده تېره کړې ده. د بخت جمال په خبره راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیانو، کونړ، کندهار، غزنی، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د افغان کډوالو نیول او زندني کېدو ته زور ورکړی چې تېره میاشت یې د حکومت کابینې په دې هېواد کې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې 190,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شو عملیاتو کې 3 ملکیان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم نخودو له پشارت ویلي پوځ په باجوړ کې په شدید توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د عوامي نېشنل ګوند عملیات غندلي او د درېدو غوښتنې کړې ده. د عملیات چوړ مورز د پاکستان د پوځ لخوا په سیمه کې د دوی په ټکو د ترهګرو د لمنځه وړو په موخه پیل شوي د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولی دي. د دې عملیاتو پر ضد روسل هغې د باجوړه په مومندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوځ په ډزو کې د 1 ټولګي زده کوونکی ووژل شو. د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبه نن سهار 10 بجې د امو نهنګانو او مس عینک لوبډلې ترمنځ پیلېږي. په مس عینک لوبډلې کې وتلی ستوری رحمن الله ګربز او په امو نهنګانو لوبډلې کې وتلی ستوری عظمت الله عمرزی نن یو بل پر وړاندې لوبېږي. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلای شئ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی. د ښځو د حقونو فعالان هم ورته څرګندونه لري او وایي چې په افغانستان کې اوس د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په کافي اندازه سازمانونه فعالیت نه کوي.
د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي.
پرون د جولای 1 د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ وه، خو ډېر افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي چې د انساني قاچاق وړونکو سره مخ کېږي. د دوی تجربې له دغو سفرونو څه دي؟
که ورسېږي خطر خو او که ونه رسېږي نو داسې یو ځل بیا درته ورسېږي تر څو توان شي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي.
په دې سربېره دا پر سر واورئ چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو رسنیو د فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو خپلواکي له جدي ګواښ سره مخ کړي. دا چې ولې او څنګه وړاندې به په راپور کې راسره جزئیات واورئ. په دې سربېره کې وخت پات شو نور مطالب به هم را وغلو ملتي هم غواړم.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفری د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره تیار شاندې. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. د سازمان پرون په ویلامیه کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې چې نیول شوي خبریالان او رسنیز فعالان ژر تر ژره خوشي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم لرې کړي. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره شي. نور تفصيل سنکا کرناورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا AMSO د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستي نیول، ورته ګواښونه او پرې د محدودیتونو لګول په دې هیواد کې د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای د شما په ویلامیه کې ویلي چې په تیره یوه میاشت کې د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خوشینون کې کړنې ترسره شوې دي. اعلامیه وایي رسنیز فعالان نوید احمد اصغری او مشتاق احمد حلیمی د بهرنیو سیریالونو د شپاړې او دوبلې په تور نیول شوې دي او تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه کوم معلومات نشته. خدای چې کله او چیرې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دغه شان یو شمېر خبریالان په کابل، لوګر او خوست ولایتونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان دا چلند د بشري حقونو، ملي او نړیوالو تعهداتو او د بیان د ازادۍ خلاف بللی دی. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې رسنۍ د ټولنې غړېدلې سترګې دي او پر دوی سانسور او فشار د خلکو د اساسي حقونو له پامه غورځول دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له طالبانو غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته خوشي کړي، خبریالانو ته د خوندي او خپلواک رسنیز فعالیت زمینه برابره کړي، د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم ختم کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ وي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د جولای په دیشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مجاهد په کابل کې د مطبوعاتي مبارزې، تګلارې او ډیپلوماسۍ په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د رسنیزې تګلارې، تعامل او بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړي او رسنۍ زغم، سیاسي درک او ملي یووالي ته رابللي او ټینګار یې کړی چې له احساساتي چلند باید ډډه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو لخوا پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په بلخ ولایت کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
سانسور دومره زیات شوی چې پرته له دې چې د طالبانو خبرې خبرې شي بل خبره نشته. خلک نور خپل غږ نشي پورته کولی، حقایق نه افشا کیږي. ټول لارښوونې د دوی لخوا راځي. امر بالمعروف استخبارات یا پولیس باید د رسنیو سره وي او وګرځي تر څو څوک د دوی خلاف څه ونه وایي. ټول رسنۍ د دوی تر واک لاندې دي. ان په هغو ځایونو کې چې چاودنې او انتحاري بریدونه کیږي هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې تصویر واخلي.
که څه هم د طالبان حکومت مخکې ویلي و چې خبریالان د دوی د دندو له امله نه دي نیول شوي، خو ورځ مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و چې په تیرو درې اونیو کې لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان په کابل او یو بل ولایت کې نیول شوي دي. په دې اړه د دې مرکز په اعلامیه کې ویل شوي و چې دا نیونې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا ترسره شوي دي او په نیول شویو دا تورونه لګول شوي چې نجونو لپاره یې ورکشاپونه جوړ کړي، له بهرنیو رسنیو سره یې تخنیکي همکاري کړې او غربي سیریالونه یې ژباړلې دي. دغه مرکز د دغو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. دغه شان دا نیونې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت لپاره جدي ګواښ بللی و او زیاته کړې وه چې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغانو میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو لګول شوی بیلابیل محدودیتونه ورس تر بلې پراخي کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې لسختو بحرانونو سره مخ هغه هواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورس تر بلې سختيږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغې ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تېر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو 4 کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پښه 3 کاله کې زنان او دختران
لږ کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو د غکار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
ټولنیز مواجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمی توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دي، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دي.
د ښځو د حقونو بل فعاله ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې دغه ډلې یعنی طالبان او ښځې په خپلو کورونو کې زندانی کړې دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. چپري کډوالۍ، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوې دي او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابۍ په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال رئیسی واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراضې دوی په ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 8 بجو په شونډې بڼه له ازادي راډیو.
پرون د جولای 10 د انساني قشاق وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه، خو هغه افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه په غیر قانوني لارو تګ ته زړه ښه کړی، د کوم ډول ستونزو او انساني قشاق سره مخ شوی دي؟ تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
فکر وګو کې قشاق برا انسانو را مثلی
دا د انساني قشاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړی او د امنیت ستونزو او ګواښونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړی. نو موري وای خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا سم حال چې په افغانستان کې طالبان واک تر رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکی په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون لبی لابیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي، وای